احمد شبریم هر کلی موکوم. ناروی طالبانو تا بلنه ورکده چی اوسلو تا ورشی.
با قرار است یک هیئت بلندپایه امارت اسلامی به سرپرستی محترم مولوی صاحب امیرخان متقی فردا به کشور ناروی سفر کند.
په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ واورئ چې طالبانو د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو په تړاو د دوحې او انقرې له استازو سره خبرې کړي.
امنیت، ځمکني خدمات او هوایي حریم دا درې بخشونه چې موږ خبرې پرې کولې.
په خوست کې یونیسف له سلګونو بېوزله ماشومانو سره مرستې کړي.
موږ د رئیس نه مننه کوو چې موږ ته دا شیان ورکړل. موږ غواړو چې موږ ته چپل دا شیان ورسیږي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان په لاهور کې د پرونی چاودنې د تحقیقاتي راپور د ژر ورسپارلو غوښتنه کړې. تر هر څه مخکې خبر
د طالبانو یو هیئت د خبرو لپاره ناروی ته ځي. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو د عالی عزیزي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکراین پر کړکیچ د خبرو لومړی پړاو بشپړ کړ. ناروی د طالبانو استازو ته د ناروی له چارواکو د نړۍ د مدني ټولنې او افغانانو له استازو سره د خبرو بلنه ورکړې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په اوسلو کې به دغه خبرې را روانې یکشنبه پیل او تر سه شنبې پورې روانې وي. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامیه کې ویلي په دغو خبرو کې به په افغانستان کې د بشري بحران د کمیدو او له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر لارو چارو بحث وسي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر نن جمعه په ویلامیه کې ویلي د دې کتنو هدف د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل نه دي. د ناروی د نوی چارو وزیر ویلی په افغانستان کې ناوړه وضعیت د ډېری اندېښنې وړ دی او په میلیونونو افغانان له واقعي بشري بحران سره مخامخ دي. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون خبر ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیرخان متقی به سبا ناروی ته د وهیت په مشرۍ روانېږي. بلخو د مقاومت جبهې له ناروی د دې کتنې د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د لوږې له کبله د مړینو د خطر د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ. انټونیو ګوترش پرون پنجشنبه د دې سازمان د سرمنشي په توګه د خپلې دویمې دورې د پیل په مناسبت له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي په کار نه ده چې افغانان د طالبانو د غلطو کړنو له کبله په ډلیز ډول مجازات سي. د ګوترش په خبره دا ډېره مهمه ده چې له افغانستان سره بشري مرستې لا زیاتې سي، ځکه افغانان په داسې وضعیت کې دي چې د لوږې له کبله ژوند ته د مرګ ګواښ پیښ دی. انټونیو ګوترش په خپلو خبرې کې زیاته کړې د افغانستان نیمایي وګړي د بشري مرستو د پاره سخت اړتیا لري او په کار ده چې د اقتصادي پیاوړتیا لپاره له دغه هیواد سره د نقدو پیسو مرستې وسي. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو د عالی عزیزي په نوم د نیول سوي پخواني چارواکي د بقاید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه وکړه. عالی عزیزي چې په تیر حکومت کې د هرات د شیزینه زندان مشر و د 2021 د کال د اکتوبر میاشتې پر 2مه نیټه کارته پر لار ونیول سو. د بخښنې نړیوال سازمان نن جمعه په ویلامیه کې د طالبانو له چارواکو وغوښتل چې ژر تر ژره د عالی عزیزي د نیول کېدو موضوع وڅېړي. دغه سازمان له طالبانو غوښتنه کړې چې میرم عزیزي ژر تر ژره له کوم شاعر ته قید پرته خوشی کړی. د طالبانو حکومت نه د منلی چې میرمن عزیزی دی د دوی لخوا نیول سوی وي. تر دې مخکې په کابل کې ځینو ښځو د اعتراضي غونډو پر مهال هم د عالی عزیزی د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. د عالی عزیزی ورور بشیر عارفی ازادي راډیو ته ویلي چې خور یې له 14 کلونو راهیسې د پولیسو په بیلابیلو څانګو کې کار کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو انټونی بلینکن او سرګی لاوروف پر اوکراین د وروستي ولړسیوي کړکیچ کمیدو لپاره په جنیوا کې د خبرو لومړی پړاو بشپړ کړ. د هغو خبرو کې چې هدف یې د څو اونیو هغه کړکیچ ته حل لار موندل دي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په تړاو ولړ سوی لږ پرمختګ سوی دی. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په اروپا کې د احتمالي جګړې د مخنیوي لپاره نن د نوي دقیقو لپاره خبرې وکړې. بلینکن د اوکراین په وړاندې د روسیې د احتمالي پوځي اقدام په اړه وویل
دا د اوکراین په وړاندې د روسیې د نور یرغل د مخنیوي او کړکیچ د کمولو لپاره د هڅو یوه برخه ده.
غربي چارواکو خبرداری ورکړی چې مسکو به د دغه سیوی اقدام په صورت کې له عواقبو سره مخامخ سي. سرګی لاوروف نن تر غونډې وروسته وویل چې هیله مند دی له امریکا سره تر ښکاره خبرو وروسته احساسات راکم سي، که څه هم د کوم لوی پرمختګ راپور نه دی ورکول سوی، خو لاوروف دا خبرې پرانیستې او ګټورې وبللې. وروسته له هغې چې روسیې خپل شاوخوا 10,000 سرتیري د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړل، ګڼو غربي هیوادونو خبرداری ورکړی چې روسیه د اوکراین په وړاندې نور پوځي اقدام ته په چمتووالي بوخته ده، خو مسکو دا تور رد کړی دی. ایران، چین او روسیې نن د هند په سمندر کې خپل دریم پوځي سمندري تمرینونه پیل کړل. دا تمرینونه داسې مهال پیلېږي چې دوه درې واړه هیوادونه د امریکا له متحده ایالاتونو سره د سیمې په سطحه له تقابل سره مخامخ دي. د ایران د سمندري ځواکونو یو ویان مصطفی تاجدینی د دغه هیواد دولتي تلویزیون ته ویلي چې د دوی وسلولو ځواکونو او سپاهي پازداران انقلاب نن د 2022 میلادي کال د امنیتي سمندري کمربند په نوم پوځي تمریناتو کې له وړو کښتیو او څرخي الوتکو سره برخه واخیسته. ایران، چین او روسیه په 2019 میلادي کال کې هم د هند په سمندر او عمان سمندرګي کې ګډ پوځي تمرینونه کړي وو. او د قزاقستان ولسمشر وایي د شتمنو او بېوزلو ترمنځ د نه منلو خلا په دغه هیواد کې د حکومت ضد خونړیو اعتراضونو سبب سوه. قاسم جومرت توقایف د مخکښو کاروبارونو له استازو سره نن په کتنه کې ویل چې د ځینو معترضانو لخوا د ایجاد سویو ستونزو د حل لپاره واقعي اصلاحاتو او په ټولنیزو جوړښتونو کې ژور بدلون ته اړتیا لیدل کېږي. په قزاقستان کې د جنوري میاشتې په لومړیو کې د تیلو بیو لوړېدو له کبله اعتراضونه پیل شول چې وروسته د لوی شهر الماتی په ګډون نورو شهرونو ته پراخ سول. چارواکي وایي د اعتراضونو پر مهال په تاوتریخوالي کې د 900 پوځیانو په ګډون 208 کسان مړ شوي او 2000 کسان نیول شوي دي.
دا سجرډو ماشامنی خبری مجله په منځنی سفر 1269 پټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکی چاري شفیق عیار مختوړي. ناروی طالبانو ته بلنه ورکړې ده چې په اوسلو کې د افغانستان په تړاو په یوې غونډه کې برخه واخلي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انکن هوایت فیدوای چې دا بلنه په دې معنا نه ده چې دوی د طالبانو په مشرۍ پر کابل واکمن حکومت په رسمیت پیژني، خو پرې کې هم د دې په وینا شک نشته چې له طالبانو سره چې پر افغانستان عملا حکومت کوي باید خبرې وشي. عصمت څاروان د دې موضوع په اړه د طالبانو د ویان نظر هم په خپل راپور کې راخیسته.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سبا شنبه د یو پلاوی په مشه ناروی ته ځي چې دغه هیواد له چارواکو د یو شمیر لویدیځو هیوادونو له استازو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی چې طالب پلاوی د سه شنبه تر ورځې پورې په ناروی کې وي. د طالبانو د حکومت یو ویندوی بلال کریمی نن رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي ښاغلی متقی به په ناروی کې له امریکایي ډیپلوماټانو او د اروپایي اتحادیې له استازو سره پر بلا بلو مسئلو خبری وکړي. کریمی دا هم وویل چې طالب پلاوی به له یو شمیر افغان شخصیتونو سره هم وویني، خو ده د چا نوم نه اخیسته. خو لویدیځې رسنۍ وایي چې طالب پلاوی به له یو شمیر افغان مدني فعالانو او د ښځو د حقونو له فعالانو سره وویني. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې طالب پلاوی به د سه شنبه تر ورځې پورې په اوسلو کې وي او د ناروې د متحدو هیوادونو له چارواکو سره به هم د مرستو او په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه وغږیږي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت نه دی ویلي چې طالب پلاوی به د ناروې د کومو متحدو هیوادونو له چارواکو سره وویني، خو د ناروې وی جی ورسپانې ویلي دي چې د امریکا، برېټانیا، اروپایي اتحادیې، جرمني، فرانسې او ایټالیا استازي به له طالب پلاوی سره وویني. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکن هوت فیلت ویلي چې دوی د افغانستان د وضعیت په اړه ژور اندېښنه لري، ځکه چې هلته میلیونونه انسانان له سخت بشري بحران سره مخامخ دي. ناروی په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د سلګونو میلیون ډالرو په ارزښت مرستې کړې دي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې له ملکي وګړو سره د مرستې امکان برابر شي، لازمه ده چې نړیواله ټولنه او په بیلابیلو خواوو کې افغانان له طالبانو سره خبرې وکوي. نړیواله ټولنه له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند نه منلو وړ بولي، او په همدې لړ کې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر هویت فیلت ویلي چې له طالبانو څخه به دوی خپلې غوښتنې په پوره وضاحت وکړي په تیره بیا د نجونو د تعلیم او بشري حقونو په اړه. دې په عین حال کې ویلي له طالب چارواکو سره کتنه به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو یا د طالبانو رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت خبر ورکوي چې له ترکیه او قطر سره د افغانستان د 15 هوایی ډګرونو د امنیتي او تخنیکی چارو په تړاو خبرې کړې دي. د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت ویاند امام الدین احمدزی احمدی ازادي رادیو ته وویل چې د امنیت په برخه کې تفاهم ترسیدلی دي، خو لا هم روسي هوکړه نه ده شوی. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي له ترکیه او قطر سره د کابل په ګډون د 15 هوایی ډګرونو د امنیتي او تخنیکی چارو په تړاو یوې عمومي هوکړې ته نږدې شوي دي. د دې وزارت بیان د محمودین احمدی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې اړه کابل کې د تېرې اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځ د طالبانو، ترکیه او قطر ګډو پلاویو ترمنځ ناستې او بحثونه وشول. ښاغلي احمدی دا هم وویل چې ترکیه او قطر به د ماشینرۍ او سکن په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
پنځو هوایي ډګرونو امنیت او همدارنګه ځمکني خدمات او د هوایي حریم دا درې بخشونه چې موږ خبرې پرې کولې، نو یو بخش باندې موږ دوی سره خبرې وکړې، امنیت باندې وغږېدو، عمومی ډول باندې تفاهم ته سره ورسېدو، مګر هم سپارل شوي له قرارداد څه نه دي شوي. البته امنیت نه چې سوی تفاهم ونه شي، امنیت نه مطلب دا ده چې د یوازې د هوانوردې امنیت، یعنی آرام ګارډ باندې زموږ د هوایي ډګرونو امنیت زموږ کورنۍ چارو وزارت په لاس کې ده. ټوپک لرونکی کس بنی د هیچا یوازې د ماشینری چې کومه ده، سکن د بګاج چې کېږي، سکن د مسافرینو چې کېږي، دغه بخش کې تخنیکي بخشونه دي چې موږ قرارداد ضرورت په هغه به دي سره د نورو بخشو کې سره تفاهم ته ورسېږو. او دغه جزئیات هم ورسره وویل چې دغه شیان د معین شول.
ټاکل شوی چې د کابل په ګډون د افغانستان د 15 هوایی ډګرونو د امنیتي او تخنیکی چارو په اړه بله ناسته چې ویل کېږي برخلیک ټاکونکې ناسته به وي راتلونکې چهار شنبه په دوحه کې ترسره شي. بلخوا د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو لنډ بیان کې ویل چې د دوی استازو په کابل کې د ترکیه او طالبانو له چارواکو سره پرله پسې خبرې کړي او هوکړه شوې چې د دې خبرو بل پړاو به قطر کې ترسره کیږي. د دې ترڅنګ تیره ورځ رویټرز خبري آژانس خبر ورکړی و چې یو شمیر ډیپلوماټیکو سرچینو ورته ویلي چې ترکیه او قطر د کابل هوایي ډګر د امنیت په تړاو هوکړې ته رسیدلی دي، خو د مالي مسایلو په سر تر اوسه هوکړه نه ده شوې او بحثونه جریان لري. دغو سرچینو رویټرز ته ویلي چې هوکړه شوې چې طالبان به له بهره د هوایي ډګر امنیتي چارې سمبالوي او هغه هیواد چې د هوایي ډګر دننه چارې پر مخ وړي هغه به د ډګر داخلي امنیتي چارې هم سمبالوي. د کابل نړیوال هوایی ډګر چې د افغانستان او د نړۍ ترمنځ د یو ارتباطي لارې په توګه پیژندل کیږي، له افغانستان د امریکایي ځواکونو له بشپړ خروج وروسته تر دې دمه په بشپړ ډول نه دی فعال شوی.
تمه ده چې راتلونکې اونۍ چهارشنبه د افغانستان د 15 هوایی ډګرونو د امنیت او تخنیکی چارو په تړاو د قطر په پلازمینه دوحه کې خبري وشي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت له ویاند امام الدین احمدی څخه به واورو چې د قطر په غونډه کې به نهایی هوکړه وشي.
عمومي ډول باندې تفاهم ته سره ورسېدو، مګر هم سپارل شوی له قرارداد څه نه دي شوي. راتلونکي هفته کې موږ دوی سره بیا غونډې لرو، په د نورو بخشونو باندې مغږیږو، په ټولو جزئیاتو که چیرې په ټولو کې عموم تفاهم ته سره ورسېږو بیا دوی سره قرارداد کوو.
د طالبانو د پلاوی مشري په دې ناسته کې د چاپ غاړه درلوده.
افغانستان لوري د ترانسپورت او چلند وزارت رهبری ټیم وو، وزیر صاحب په شمول، او په سر کې حنفي صاحب وو. حنفي صاحب رهبری کېدل دا او د ترکیه او د قطر د خوانه هم د دې لوړ پوړي چارواکي وو، د سفیر په ګډون یې نور لوړ پوړي چارواکي وو، د قطر د خوانه افغانستان لپاره د خاص استازي او سره تخنیکی ټیم قحطانی صاحب او سره تخنیکی ټیم.
دغه 15 هوایی ډګرونو کې کوم هوایی ډګرونه شامل دي؟
خو 15 والا هوایی ډګرونو په تړاو حقیقو او د کابل هوایی ډګر په اړه اوس لومړی توپ ده هغه باندې خبرې کوو. دا نور هم سره شامل دي، یعنی هوکړه کې به ټول شامل وي ان شاء الله. کابل، خوست، مزار شریف، هرات او ورسره کندهار څنګه نړیوال هوایي ډګر.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویاند امام الدین احمدی
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مېشتې کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګهلې نو مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شلخلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په پلازمینه دوحه کې د افغانستان او هالند ترمنځ د کرکټ یو ورسنۍ لوبه روانه ده. د افغانستان ټیم لمړی بیټنګ وکړ، 222 منډې وکړې، اته لوبغاړي له لاسه ورکړل او په جواب کې هالند تر اوسه پورې 125 منډې کړې دي، 15 لوبغاړي سوځېدلې دي، 40 اوور روان دی. د افغانستان د بالرانو لخوا احمدزی یمین احمدزی 2 کسان اوټ کړی دي، راشد خان یو وکټ اخیستی دی او مجیب الرحمن هم 2 وکټ اخیستی دي. وړاندې به د دې لوبې په اړه نور معلومات هم در سره شریک کړم. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یا یونیسف په خوست کې پر لسکونو یتیمانو او بیوزلو ماشومانو د ژمنو یو ټکو بکسونه وویشل. یتیمانو او بیوزلو ماشومانو د مرستې د ترلاسه کولو په وخت کې د دا ډول نورو مرستو غوښتنه وکړه. په خوست کې پر یتیمانو او بیوزلو ماشومانو داسې مهال مرستې ویشل کیږي چې د ملګرو ملتو د اټکل له مخې په روان ژمي کې 30 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. نور حال له خوسته په دې راپور کې.
په خوست کې پر څلور سو یتیمو بیوزلو او هغو ماشومانو باندې چې د کورنۍ سرپرستی ښځې او ماشومان پر غاړه لري د نه قلمه بیلابیلو ژمنیو توکو مرسته وویشل شوه. یاد مرستې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف په مالي لګښت برابر شوی وي. د ودان مؤسسې او تن مسؤول عبدالمتین خیبر آزادۍ راډیو ته وویل په دې بکسونو کې هر ماشوم لپاره موزه، جرابې، پتلون، بنینونه، زیر دریشۍ، د غاړې دسمالونه، خولۍ، جمپرونه او نور ژمني توکي پکې دي.
موږ د سالور سوا بے وزله بے سرپرسته یتیمو د داخلي بځای شوی کورنیو د هغه کورنیو چې مشري مېرمنې یا ماشومان په غوړه لري او یا هم هغه ماشومان چې د کورنۍ د ناپاکي بوري په غوړه دی کور تر سره کوي او یا هم شاکا کورونه تر سره کوي، دا غوې د پره د سالور سوا بکسو یا کیټونو د ژمني لباس برنامه دو چې په جریان کې هر کس ته یو ځانګړی کیټ یا بکس ورکړي.
بلوری ته هغه ماشومانو چې یاد ژمنی توکي تر لاسه کړل خو خې څرګندوله او د ورته نور مرستو غوښتنه درلوده.
نو من نبی لدا خپل نوم محمد نذیر دی، د ژمه د پرمیګش چینل را جمپر من در کلا بار من در خلکای من در بوټینا من در اچا من در یونیسف میته دتا ذکرل.
د یونیسف له خوا د برابرۍ شوی مرستې و برخه بې وزدو او غریب کورنیو ماشومان ته هم ورکړل شو.
نو می احسان دی من بلوری چینل چې ماته کوټه خلی جمپر ارته خلی مو زه ریس نه مننه کوم چې مونږ ته دا شان وکړل اوس غوړو چې مونږ ته چپل دا شان ورسېږي.
د یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا داسې مهال په افغانستان کې د مرستو ویشل پیل شوی چې ملګرو ملتونو اټکل کړی په روان ژمي کې 30 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري چې له دې ډلې اکثره یې له سخت لوږې سره مخامخ دي.
ازادي رادیو ماشمنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې حال درکو چې په جنوا کې سره ویني. خو اوس پاکستان ته مخه کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پنجاب له ایالتي حکومت خوشتي دي چې ژر تر ژره د لاهور په ښار کې د پرونی چاودنې تحقیقاتي راپور ور وسپاري. په پاکستان کې په روسیې کې ترهګریز بریدونه زیات شوي دي. جزئیات له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبريال پر راپور کې.
د پنجاب په مرکز لاهور کې د جنوري په شلمه نیټه باندې یو بامي 14 وشوله چې پکې درې کسان مړه شوي او په شل نه زیات پکې ژوبل شوي دي. د پنجاب پولیس لخوا خبر کړي شوي یو ریپورت کې ویل دي چې د لاهور انارکلی بازار کې د دکانونو مخ کې په یو موټر سایکل کې بم یې خکړې شوې وو. د دې پیښې په اړه وزیر اعظم عمران خان په خپل ټویټر پیغام کې د متاثرو کورنیو سره غمزاري کړې ده او وزیر اعلی پنجاب ته ویلي دي چې د پیښې په اړه باندې زر تر زر تحقیقاتي رپورټ ته وړاندې کړل شي. په بل طرف د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار هم په خپل ټویټر پیغام کې لیکلي دي چې د پیښې ذمہ وار کسان زر تر زره گرفتاره وو او بیا بیا قانون ته مخکې کوو. د پاکستان په بیلابیل خارونو کې د ترخګرۍ په واقعیت کې زیاتو براغلې دي. په د تیرو لسو ورځو کې د اسلام آباد په ګډون په پېښور او د خیبر پختونخوا په بیلابیلو علاقو کې سو ځله د ترخګرۍ پېښې را مخکې شوې. د بلوچستان نېشنلیست آرمی په نوم باندې یو ډلې خبریالانو ته لیږلې یو پیغام کې د لاهور د پیښې ذمہ داری په خپل سر باندې اخستې ده. خو په بل طرف د لاهور پولیس دا وایي چې تر اوسه پورې دا واضحه شوې نه ده چې دغه برید چا کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
تب خوش خبر کوم. عرض میداد چې اول خدای زاده را دونه د خواهش کوم چې به طرفانه ډول لازما پیغام حتما د امارت اسلامي مشرانو باندې واوري. زه دې ورونو ته وایم چې تاسو کې خو الحمدلله شیخ الحدیث دی، شیخ القران دی، مشران خلق شته دي. ولې په افغانستان کې داسې ظلم کېږي؟ خځې وژل کېږي، ماشومان وژل کېږي، واړه واړه ماشومان لم په خپلو سپوکو کې ځای ورکړی دی، په سرکو باندې ولاړ دي. د الله رب العزت دا خو اسلامي امارت دی، دلته خو د مسلمانانو حکومت دی، دلته خو شرعي نظام دی، قرآن ته مخه کوي، حدیثو ته مخه کوي، دا څنګه ژوند روان دی، څنګه حالات روان دي؟ د غزنی ولایت د معلمینو وضعیت ډېر خراب دی. باور وکړئ تاسو واورېدل چې د معلمینو وضعیت ته سطح د افغانستان سره ډېر خراب دی. په کندهار کې یو معلم د لوږې له لاسه خپل ژوند له لاسه ورکوي. په غزنی کې هم چنان یو معلم خپل ځان چې اولادونه دوړېږي نه غوښته راوزړولی، ځان یې مړ کوي. نو دا وضعیت چې جهان او د موسسات باید خبر کړي، د معلمانو له حاله ځان خبر کړي. د معلمانو یوازنۍ دغه معاش وو چې په هغه باندې خپل د اولادو یو نفقه اصله وله، معاشونه یې بند دي.
زه د واشر ولسوالۍ څخه احمد الله خبره کوم چې دا کوم نړیوال بندیزونه دا د لرې شي، دا د عوامو سره ظلم دی. دا نه پر طالبانو باندې فشار راځي، نه بلکې پر عوامو باندې دا فشار راځي، دا تکلیف راځي.
دا امارات اسلامي امارات غټ چارواکو ته زما دا پیغام ورسوي چې د خوست ولایت د تڼې ولسوالۍ ته دا یو صحیح قاضي راولېږي چې د خلکو مشکل حل کړي. د خلکو مشکل په ولاړ دي او حل کیږي، د قاضي د شریعت مطابق نه حل کیږي. خلک ډېر شور کوي او ډېر پتنګ دي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اوکراین پر خاوره د روسیې د حمله په صورت کې د هغې د عواقبو په اړه خپل روسي ساری سرګی لاوروف ته خبرداری ورکړ. امریکا او متحدانو یې ویلي که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي نو له سختو نتیجو سره به مخامخ شي. مخکې تر دې چې نن بلینکن په جنوا کې له خپل روسي ساری سره وویني، د پرون په برلین کې له خپلو اروپایي متحدانو سره خبرې وکړې. عصمت څاروان راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او اروپایي متحدانو پرون یو وار بیا پر اوکراین د روسیې د یرغل د سختو نتیجو په اړه خبرداري ورکړ. ښاغلی بلینکن ول که د روسیې ځواکونه د اوکراین له پولو واوري، د واشنگټن او د هغه د متحدانو خبرګون به چټک او شدید وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په برلین کې د جرمني له بهرنیو چارو وزیر انالیانا سراپای وغږه خبرې غونډه کې له روسیې وغوښتل چې د کرکېش ته کومول لور ته ګام واخلي. د زیاته کړه هر ډول یرغل به درنې پایلې ولري. تاکل شوې ده چې ښاغلی بلینکن نن جمعه د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په جنیوا کې وویني. د هیله سرګند کړی چې له اوسنۍ ترنګلتیاو پر اوکراین د روسیې د حملې له خطر سره سره د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره د نن ورځې خبرې به وشي چې ډیپلوماسي لا هم ښه انتخاب دی. که څه هم تیره اونۍ د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د سویس په جنیوا ښار کې خبرې وکړې، خو د دوی خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. روسیه لسو میاشتو راهیسی دا اوکراین پولو تا نجده سباندی یو لک تواکونه زای پرزای کری او پا دی ورستویو که خپل گنش میر پاوزیان دا بلاروس خوری تلی جلی دی. روسیه و بلاروس وای چه دا زواکونو للی جلو هدف دا بلاروس پا لویدیزو او جنوبی سیمو که گردی پاوزی ما نوری دی. دا هغه سیمی دی چه ل اوکراین سرا پا پوله کی دی. سره له دې چې د امریکا اروپایي متحدانو د روسیې د اقداماتو په وړاندې یو بل ته لاسونه ورکړي، خو دا څرګنده نه ده چې هغوی د څه ډول اقدام نیت لري. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن تر ډېره توانېدلی چې خپل اروپایي متحدان سره راټول کړي څو پر اوکراین د روسي ځواکونو د برید په صورت کې د سختو اقداماتو ژمنه وکړي. امریکا، ترکیه او بریتانیا له اوکراین سره د ټانک ضد راکټونو، بې پیلوټ الوتکو او پیسو د برابرولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. لویدیځ هیوادونه وایي په دې اندېښمن دي چې روسیه پر اوکراین بلې حملې ته پلمې لټوي. اوکراین بیا د روسیې د حملې په وړاندې له لویدیځو هیوادونو وسله والو مرسته غوښتې ده. په همدې منځ کې د ټانک ضد وسلو په شمول د بریتانیا پوځي مرسته د اوکراین پلازمینې کیف ته رسېدلې ده. مسکو پر اوکراین د حمله پلان ردوي. خدای ویلی چې کله ناتو سره د اوکراین د نه یو ځای کېدو په ګډون د روسیې یو شمېر غوښتنې ونه منل شي، مسکو یو لړ نامعلوم پوځي اقدامات کولای شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو انټونی بلینکن او سرګی لاوروف د روسیې ولاړ شوي کړکیچ د کمیدو لپاره په جنوا کې د خبرو لومړی پړاو بشپړ کړ. دغه خبرو کې چې هدف یې د څو اونیو هغه کړکیچ حل لار موندل دي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په تړاو ولاړ شوی، د لږ پرمختګ راپور ورکړل شوی دی. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په اروپا کې د احتمالي جګړې د مخنیوي لپاره نن د نوي دقیقو لپاره خبرې وکړې. بل لور ته سرګی لاوروف نن تر غونډې وروسته وویل چې هیله من دی له امریکا سره تر ښکاره خبرو وروسته احساسات لږ کم شي، که څه هم د کوم لوی پرمختګ راپور نه دی ورکړل شوی، خو لاوروف دا خبرې پرانیستې او ګټورې وبللې. وروسته له هغې چې روسیې خپل شاوخوا لس سره سرتیري د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړل، ګڼو غربي هیوادونو خبرداری ورکړ چې روسیه د اوکراین په وړاندې نور پوځي اقدام ته په چمتووالي بوخته ده، خو ماسکو دغه تور رد کړی دی. البته روسیې په روسیو کې بلاروس ته هم یو شمېر پوځیان استولی دي. د کرکټ له ډګره به مو خبر کړم. البته وړاندې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې دا په دې اړه باندې یو په زړه پورې مطلب لرو چې آیا پلی تک نوښ رامنځته کولی شي او کنه. خو د کرکټ له ډګره په دوحه کې د افغانستان او هالند ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان 222 منډې کړې دي، اته لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. په ځواب کې هالند تر دې دمه 134 منډې کړې دي، شپږ لوبغاړي سوځېدلې دي. یعنی هالند ته په 38 توپونو 95 منډې نورې پکار دي. داسې ښکاري چې د افغانستان د کرکټ ټیم برلاسه دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ګڼ په دې باور دی چې ګرځېدل له انسان سره مرسته کوي چې ابتکار وکړي. دا خبره ډیر لیکوال کوي. د داستان لیکوال الیس مونرو چې په 2013 کال کې د نوبل د ادبیاتو جایزه هم وګټله، له همدې ډلې څخه ده چې د ګرځېدو پر مهال ذهن ته نوي موضوعات راګرځي. دې د نوبل د مرکز له خبريال سره د خپل ژوند د لومړیو تجربو په اړه په یو مرکه کې وویل:
زه به هر ووتم، د خښتو یو کور مو وو، د هغه شاوخوا وګرځېدم، را وګرځېدم او بیا لاړم. یو کیسه مې ولیکله چې پای غمجن نه و، خوشاله و.
خو سوال دا دی چې د حرکت او معرفت ترمنځ له علمي پلوه ارتباط شته. دا پوښتنه هم کیږي چې د پلی تک پر مهال د انسان په مغزو کې څه پیښیږي چې د نوښت سبب کیږي. جرمنی آژانس له ساینس ډیلی ویب پاڼې سره د جرمنی په باوریا کې د اعصابو د ډاکټرې باربرا هاندل خبرې راخیستلې چې وایي حرکت په خپل ذات کې موږ ته نوی فکر نه راکوي، خو آزادانه حرکت مرسته کوي، داسې چې د بل څه په خاطر نه خوځي، په خپل زړه حرکت کوي، چې په دې توګه حتی د ناستې پر مهال واړه واړه حرکات د نوښت سبب کیږي. ډاکټر هاندل زیاتوی چې دغه حرکتونه باید یو ډول بې نظمه وي چې د نوښت سبب شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته. مالی وزارت سرکوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما ودا ازادي رادیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه